Як хоштам тараст.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. پاکستان څخه جرمني ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمني ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمني ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمني حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمني ته ولېږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2016 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په 19مه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچی ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغه چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې وه ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې جنوبي افریقا او نیوزیلینډ ته بایللې دي. د خبرونو پای.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي په چپو کې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه وروستی راپور وایي په روان میلادي کال کې به د هیواد نیمایي نفوس شاوخوا 28.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړوي. د خوړو د خوندیتوب په برخه کې ویل شوی چې شاوخوا 12.4 میلیونه خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر د خوړو له ناامنۍ سره به مخ شي. د اوچا راپور ښیي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د سختې لوږې کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د دې وضعیت د خرابولو یو له مهمو عواملو څخه د کډوالو د راستنېدو لویه څپه ده. په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا 15 میلیونه خلک افغانستان ته ستانه شوي دي. یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 2.5 میلیونو څخه ډیر خلک هیواد ته راستانه شوي. ډیری دا کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو او محدودو مالي سرچینو کې ژوند کوي او بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په عین حال کې ملګرو ملتونو او ورسره شریکو بشري سازمانونو د 2018 کال لپاره افغانستان کې د 1.5 میلیونه خلکو سره د مرستې لپاره 1.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. افغانستان اوسمهال د یو لړ ننګونو لکه اقتصادي فشار، د کډوالو لویه کچه راستنېدنه، د خوړو ناامني او د اقلیم بدلون سره مخ دی. د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې د اوسني اوضاع د مدیریت په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر هدف مختار، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیسپور. ټولو ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. پیل به له کډوخیل صاحب څخه وکړو. اغله کډوخیل صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او ترنوای تاسو ته، محترمو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته مهرباني.
د ملګرو ملتونو ریپورت مو واورید، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره اړین او نازک دی؟
واقعا د افغانستان اوسنی وضعیت قابل د تشویش ده، خو متاسفانه په د اوسني حالت کې اوسني واکمنان هم په دې موقف یا موقعیت کې نه دي چې د بین المللي ټولنې څخه مرستې وغواړي، او همدارنګه په بین المللي ټولنه کې وضعیت په داسې حال ده چې دومره نور لومړیتوبونه لري چې شاید افغانستان هغوی لپاره لومړیتوبونه لري، او په زمن کې داخلي هغه مسائل دي چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، چې هغه د روس سره مبارزه کول واقعا یو کار ته ضرورت دی. مثلا اقلیمی تغیرات چې راغلي او افغانستان یې بد رقم متضرره کړی دی، همدارنګه مثلا په داخل د وطن کې اقتصادي رکود سره مملکت مخ ده او هیڅ نوع فعالیتونه یا سرمایه ګذاریانې نه کېږي. له وطن څخه فرار د مغزونو او فرار د سرمایې صورت موندلی دی. همدارنګه هغه پالیسیانې چې طالبان په وضع کړي دي، یو تعداد هغه موسسات چې غوښتل په افغانستان کې کار وکړي او خدمات ترسره کړي، هغوی هم پتنګ شو او مملکت پریښود. نو واقعا قابل د تشویش ده. مشکل هم دا ده چې هیڅوک دې ته متوجه نه دی چې افغانستان که چیرې یو هغه پیسلغ آخرین صفحه دی بحران ته داخلي کې دغه کنټرول به بیا خورا ډېر زیات مشکل وبینو، او دنیا هم په هغه اندازه چې باید تعهد ولري او مرسته وکړي، هغوی کوم ځانګړې تعهد نه لري او اندازه مرسته کوي هم په هغه اندازه چې باید واقعا وکړي نشي کولی. نو اوسنی وضعیت خو ښه وضعیت نه دی، اما زه د پایلې نه ډېره زیاته ویره لرم.
زه هم اغلی کډوخیل، کله چې داسې راپورونه اورم ماته هم اندېښنه پیدا کیږي. بلخوا له هیواد هم دنن له افغانستان هم خلک تلیفونونه کوي، زنګونه وهي، د مرستو غوښتنه کوي. شاید تاسو به هم خبر یاست. په دې اړه نورې خبرې هم کوو. همکار مې وایي چې رامیسپور صاحب هم موږ سره وصل شو. ډاکټر صاحب مختار، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی، موږ سره په دې خبرونه کې یاستئ. ډاکټر صاحب مختار، راغمه اوري؟
bale sarwar sahab salam wa ehtram tasaw wlandi kawm ta zamu tak zama rag la re tasaw
wo 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 tasaw to fikr kawai che wale awzad de hatra sidal de che afghanistan de nufuso nimai bar khalak bashari mrasto tal shi merhabani
اول خو تاسو ته سلام او د تاسو درنو میلمنو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او شریف ولست. زما باور دا دی کله چې د افغانستان اوسنی واکمن نظام نه غواړي چې ملي میکانیزم منتج شي او افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، دا هم یو اساسي او بنیادي دلیل دی. د بل اړخه ګورو چې په میلیونونو مهاجرین افغانستان ته راغی، در حال دا چې دولت او اوسنی دی فاکتو نظام د توان هم نه لري، سره له دې چې مشکلات او ستونزې ډېر زیات دي، خو دوی وشو توانېدلی په ځینو ځایونو کې ځینې خلکو ته مځکې او خیمې ورکړي. په نړیوال سطح نړۍ د افغانستان په هکله په ستراتیژیک لحاظ بې تفاوته نه دی، خو په بشري لحاظ زه لپاره چې په اوکراین کې او ځینې نورو مسایل نړۍ نورو برخو کې مشکلات ته د افغانستان په هکله زیات توجه نه لري. دا اوسنی واکمن لپاره ضرورت دی دا دی چې تر ټولو د مخه د غرب سره د خپل روابط کې تجدید نظر وکړي، یعنی زموږ روابط د اروپا سره او د امریکا سره حیاتي، اتمی، قطعي، افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید دی. دا هم مه هیروئ چې ډیر بشري مرستې ستراتیژیک اهداف هم ځان سره لري، او هغه ستراتیژیک اهداف په هر مرسته کې دوی سره وي چې دوی څه غواړي، د نظام نه څه غواړي. او متاسفانه طالبانو د لاسه ډېر داسې مؤسسات او دفاتر دي، هغه دوی خپل کار یې پریښی، دفتر یې پریښی. همدا اوس وګورئ په زرګونو ښځې چې هلته په ملل متحد کې یا په نورو اندن ګورمنټل اورګنایزیشن این جی او کې کار کول، هغه طالبانو اجازه نه ورکوي. همداسې د دوی هغه پرمټ یې هم محدود کړی. په دې لحاظ اوسنی نظام دی دا ومني چې افغانستان په یو ډېرو بدو شرایطو کې دی، افغانستان د ته ضرورت لري چې باید وژغورل شي پرته له تعامل او تفاهم څخه، خصوصا د غرب سره. زه فکر کوم دا انزواد به د افغانستان لپاره او د افغانستان د مهاجرینو لپاره او د خلکو لپاره به یو خطرناک ګواښ شوي.
مننه ډاکټر صاحب. خو کابل کې حاکمیت وایي چې دوی نړیوالو سره د اړیکو او د تماسونو کوشش کوي، په دې وروستۍ کې وویل چې له امریکا سره د تماسونو په برخه کې هغه د بندیانو موضوع ده، او زبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې په دې اړه خبرې روانې دي. دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې رابطه وساتو.
زما باور دا دی چې دوی څوک دي؟ دوی خود ځان ته اول یو تعریف پیدا کړي. آیا دوی د افغانستان د ملت استازي دي؟ آیا دوی د افغانستان د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې تعین شوي؟ آیا د کوم شورا یا د کوم لوی جرګې په نتیجه کې دوی راغلي؟ آیا د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي؟ په دې لحاظ تر ټولو د مخه دوی باید خپلو ملي ګټو لپاره یو تعریف پیدا کړي. د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې او زموږ د ملي قوانینو تر سوري لاندې هم تر هغه وخته پرې چې تاسو مشروع نه یاست او یو ملي اجماع په نتیجه کې مو ځان ته لاره نه غوره کړې او ملت نه انتخاب کړی، ستاسو استازیتوب په نړیوال کچه نه محترم دی او نه مقبول دی. دویم دا دی چې نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني، طالبان په رسمیت نه پیژني. د طالبانو کړنې ورنه د نړیوالو قوانینو په مخالفت قرار لري، د شو سره دوی ستونزه لري، د نجونو پوهنتون او ښوونځي. ټول دغه مسائل د افغانستان د ملي ګټو مخالفت او تضاد کې قرار لري. کوښتنه مو دا دی چې طالب غواړي چې افغانستان به قوم وي او د دوی یو دی فاکتو نظام، یو ملي نظام په تلار شي. غواړي دا دی چې نړیسته تعامل جبه اختیار کړي. بس
مننه. په داخل کې طبعاً د پالیسي مشکلات شته. رابسو اصلي موضوع ته رامسپور صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ.
سلامونه هیله کوم زه په خدمت کې یم. تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پرون خپل نوی راپور خپور کړ د افغانستان د وضعیت په اړه. په دغه راپور کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې په ځانګړي توګه ویلي دي چې شاوخوا 12.4 میلیون خلک د بحران په کچه یا له هغه څخه هم بدتر بعد خوړو له ناامنۍ سره مخ شي. رامسپور صاحب، د خوړو ناامنۍ ک د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د تعریف لخوا راته توضیحات ورکړي چې دوی د خوړو ناامنۍ ته کومې درجه لري او څه تعریف ورته لري؟ مګر په دې خبرونو کې ډیر تکرارو وایو وړو دغه موضوع یو څه نور هم روښانه شي، هم موږ ته هم ګرانو اوریدونکو ته هم په دې باس کې نور هم پیوږیږو. استاد مهرباني.
مننه اول خو د راپور په ارتباط باید عرض وکم چې دا خو ډیر اړین دي چې بین المللي مؤسسات خصوصا ملګرو ملتونو پورې اړوند مؤسسات وختن په وختن د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خپل گزارشات او تحقیقات خپروي. دا ډیر اړین دي او دا د قدر وړ کار دي ځکه چې دا راپورونه او دا مستندات ټول مستند شوي اعداد او ارقام دي چې په د هر یو عدد تر شا یو مصاحبه پراته ده، یو گزارش پراته ده. نو په دې اساس د دوی د کار نه زه اول تقدیر کوم. بل خو دا دی چې دا گزارشات چې تاسو له خوا هم دلته لا تقویه کیږي د دغه برنامې له لارې دا هم ډیر مهم کار دی ځکه چې دا خپل یو ډول دادخواهي ده د دې لپاره چې نړیوال متوجه سي او موجوده چارواکي متوجه سي د عمق په فاجعه باندې چې په افغانستان کې نن سبا سره روان دي. را به شو تاسو پښتون ته چې دغه د اولس اشار سلور میلیون کسان چې دوی واقعا د خوړو د نخوندیتوب سره مخامخ دي دا د بین المللي مختلفو مراجعو یا بشري کومکونو د مؤسسات لخوا په څو کټګوریګانو باندې ویشل شوي دي. یو کټګوري هغه دی چې دوی ډیر په اوچت کچه په خطر باندې واقع دي او تقریبا په افغانستان کې فکر کوم چې 200 ولسوالۍ کې خلک نشته چې دوی په دغه سي او حالت کې ژوند کوي چې یعنی په ډیر اړین حالت کې دوی ژوند کوي. دوی لاسرسی نه لري، دوی کار نه لري، دوی وظیفه نه لري. په دوی کې مثلا خزې انجینران شامل دي، په دوی کې مثلا هغه کسان چې د معلولیت لرونکي دي دوی شامل دي او د دوی کمیت هم ډیر اوچت دي. نو دوی په اساس په دغه کټګوري کې ډیر با توجه وسي او دوی هغه کسان دي چې واقعا ضرورت لري که چېرې دوی سره کومک ونه شي د دوی د مړینې احتمال هم شته.
نو دیتا غذایی ناامنی وای، یعنی یو کس یو کورنۍ چې د سبا او بیګا ونه لري د موږ د وطن په وطني اصطلاح هغه په دې کټګوري کې شاملېږي، هغه په ډېر هغه جدي برخه کې راځي که څنګه؟
په جدي بڼه هغه کسان دي چې دوی که دوی ته خواړه برابر نه شي دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یو کټګوري بولي چې مثلا هغه کسان دي چې که چیرې دوی سره کومک ونه شي د دوی وضعیت خراب پاتې کیږي یا خرابیږي، خو بیا د مړینې احتمال نشته. مثلا تاسو فرض وکړئ 3.1 میلیونه ماشومان دي چې دوی د 15 کلونه لاندې عمر دي او دوی په سوی تغذی حاد باندې، یعنی په همدغه کټګوري باندې دوی راځي. بیا د دې په څنګ کې مونږ 900 او 200 نور کسان لري چې دوی عادي سوی تغذی لري. عادي سوی تغذی یعنی د مړینې کچه پورې نه رسیدلی. متاسفانه چې که چیرې کومک دوی ته ونسی بیا دوی همدغه د بل درجه ته، اول درجه ته چې ډیر شدید درجه ده هغه کټګوري ته بیا دوی داخل کیږي.
په راپور کې دا هم ویل سوی دی چې د نړۍ په کچه یوازې سودان او یمن دي چې د بشري وضعیت له اړخه نسبت افغانستان ته بدتر وضعیت لري.
یقینا.
مننه رامسپور صاحب. رابه شو سفیر صاحب ته اغلی کړوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی آیا رښتیا هم مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د طالبانو د حکومت پالیسی هم د وضعیت په ناوړتوب کې څه ونډه لري کنه؟ مهرباني.
خب طالبان خود د ټول وضعیت کاملا مسؤلیت لري ځکه چې ځینې پایلې یو واقعي کبي اماده لپاره یو وړ کاري ټیمونه یا مسلکي کسان په کار دي چې هغه وضعیت سره مبارزه کړي لکه طبیعي پېښې چې دي. اما بیا هم دغه ملامتیا طالبان ته راځي چې مثلا دوی کله هم داسې مسلکي کسان ونه ګمارل یا کار ونه کړل چې مثلا هغوی سره څه رقم په ډېر مسلکي شکل باندې برخود وسي یا هغه مثلا مدیریت شي یا داسې دوی نن په هغه وضعیت کې دي چې له دنیا نه وکړی شي چې څنګه د کومکونه وغواړي. همدا د اقلیم بدلون لپاره پیسې ډېرې زیاتې موجوده دي چې افغانستان کولی شي چې یو له مستفیدینو څخه اوسي کې هماغه وړتیا موجوده نه ده چې هغه پیسې لاسته راوړي که نه، یا د بې ځایه شوي خلکو سره مثلا څه رقم برخود وسي، یا د مهاجرین چې بېرته راغلي ځکه چې له اول نه چې رئیس الوزراء ویل چې موږ خو چاته د ډوډۍ وعده نه ده کړی او دا د موږ مسؤلیت نه ده او دوی خپله الله ته بغاري وایي کېدای بالکل دغه د هغې خپله همدا کلمه ده. کله چې دوی له دې نه اوږه خالي کړې پس همدوی مسؤلیت لري. یا مثلا په سکندري مالک کې یو چا قرآن کریم ته توهین وکړ بس یو معصه چې څومره کاله په افغانستان کې خدمت کړی هغه ته بدلېدلو ته مجبوره کړه نو دا د دغه پورې څه اعتبار درلوده. ان سې دوی دومره په دې مساله باندې فکر نه کوي نه په کوم سړي افغانستان مولا سره څه دښمني لري. نو مړه را به سپور څه نه ده پر نو وکړه چې باسه نه افغانستان په کوم وضعیت کې ده. زه غواړم په دې باندې خپل
عمل
ځکه معلوم باندې تاسو ته یا ځکه چې درې مرحلې ډېرې زیاتې مهمه دي چې یو هم ده په ستاره د اندېښنې د خطر مرحله ده. یوه د بحران مرحله ده. یو د جنسی مرحله ده یا چې نو په دې کې مثلا د خپل د قحطی مرحله ده د امرجنسی استرادي حالت بیا مثلا د قحطی مرحله ده. ان افغانستان قحطی خو روان ده. لا توس په قحطی کې نه ده داخله شوې. ما ترې ځې له پالې نه زیاته ویره لرم او تاسو ذکر وکړ چې یمن دی یا سودان دی ان افغانستان روان ده مګر قحطی ته. ان اوس افغانستان مختلف برخې په مختلفو وضعیت کې گرفتار دي. بحران خو عمومي را روان دي او شته دي او اضطراری حالت کې هم دي داخله شوې دي. ان افغانستان به شو ته نږدې ده او خدای مکړه که چیرې قحطی ته داخله شي نو بیا به مړینه ډېره پورته روانه وي. نو ځکه وضعیت ډېر قابل د تشویش ده او بدترین حالت ته روان ده چې بیا هغه حالت مدیریت کول نو بیا هغه خورا ډېر یو لوی تعهد لوی کار غواړي او د دنیا یوه ځانګړې توجه غواړي چې څنګه د انسانان دغه پسله ژوند دی وسغوري. بیا دا سوی تغذي مثلا نه ده د ضعیفي او د ناتوانی و د اصل دا نو بیا هغه رقم ده چې په هر ورځ کې به څو نفره بیا مړینه کچه ده ډېره پورته ځي. یعنې اوسنی حالات په مختلف ټیټو په ټول وتنکي بحران او یو وضعیت حاکمه ده او قحطی خو ته موږ روان یو چې هغه وخت کې بیا مړینه ډېره پورته ځي او کورنۍ به د څو ورځو لپاره بیا ډوډۍ نه لري. هغه وضعیت افغانستان داخلي نو په طالبان دې ټول مسایلو لپاره مسؤلیت لري ځکه دوی مسؤلیت لري چې دوی هیڅ نوع تدابیر نه دي غوره کړي او نه په فکر کې دي. فقط ورته شارو بیا موقعم چې اوس بیا تجارت او چې بیا تاسو باید د کومه کوي کې براسته وکړي دا چې دوی خپله څه کولای شي په اړه کې دوی کله هم خبر نه کوي. تاسو مسؤلیت نه کوي یا ټول مصارف تاسو بودیجه کې وګورئ چې فقط په نظامي برخې کې څه ټول زموږ ده توپه کې د خلکو په غاله کې راچولې خلک قربان دي تهدید دي دا د خلکو لپاره کار مثلا وی دل پر مثلا د صحت لپاره کار و چې تاسو ګورئ چې حتی نن سبا جوړ روان دي توجه کوي چې د شری له حال او نارینه کولای شي په مثلا نه صحت خراب شي دی ښه دي حق لري هغه محرم د مداخله دی وکی. یعنی څه د نور تعلیم نه کوي خو هغه نارینه د خپل بیا د وسه زو وګوري ان نل دین لو
جناب سفیر صاحب
مملکت لپاره څه کوي.
جناب سفیر صاحب انتقادونه ډیر دي طالبانو په حاکمیت باندې خو به هم سرل دي انتقادونه سرل دي چې په افغانستان کې هغه د افغانستان پنګ منجمد دي به هم په مالی برخه کې یو څه مدیریت راوستي افغاني په خپل ځای ثابت پاتې د قیمت نه دا کوڅ شوی.
نه 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 افغانی ولا ثابت پات شوی ځکه چې افغان یو قضاتي خرید نشته ده بل دا چې نور افغانی تولید شوی نه ده چاپ شوی نه ده. څه کله چې چاپ نه خپل افغانی دوه محدود ده نو اصلا افغانی سم نه پیدا کیږي ځکه پیسې خورست ورځ زړیږي لبا نه ځي دا کار په پاتې دي نو هغه ځکه دا ثابت پات شوی په مقابل کې ډالر زیات راغلی بازار ته نو ځکه دا توازن نه هغه اصلي هغه نه ده یا د ثبات اصلي واقعیت هغه نه ده ثبات نه ده.
دوی دا هم وایي چې پاکستان عملاً د موږ خلاف جنگ اعلان کړی سلګونه زره کډوال د خواته راستنوي او سرحدات هم بند کړی.
پاکستان خو بلم در پاکستان پر کله هم توقع نشي چې پاکستان د افغانستان د ثبات پر ايکر چې طالبان اوس په ځندلي او هغه کتابونه چې دی د پاکستان مدرسو کې لوستي په هغه باندې خط کشکلوي چې اتمان دا یو درس معلومات نه او دل پر چې افغانستان د داسې حاکمان وروزي چې هغه به وځي په سیخه لار لار چې په داسې لار باندې ځي چې هم ځان ته صدمه رسي هم ولس ته صدمه رسي. مهم هم دا ده چې دوی ولې د ولس په وړاندې باندې جنګ اعلان کړی. افغانستان ته باید واکان ځانګړی توجه ته ضرورت لري. افغانستان ته متخصص کارپو کسان ضرورت لري. د بحران خو په مدرسه کې جنې دي چې د بحران سره باید څنګه برخورد وشي او دا څنګه مدیریت کېدلای شي. کاغه توزیع د مواد یې کاغه جذب د کومکونه یې کاغه کټګوریانه یا د سبندیان دی وضعیت د کچبال سره ځینې جنې چې واځي دومره خراب چې قحطی خاطر روان دي او کله چې هغه به داخل شي به دې شي وای
مننه.
نو دی باید خپل ورته باندې فکر وکړي او واقعا ولله سره دښمنی پریدي او واقعا مسلکي کسان نه په کسان وګماري تر څو پرې وضعیت لپاره واقعي مدیریت رامنځته شي.
ډېر مننه اغلې کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار ملګرو ملتونو افغانستان کې د خپلو عملیاتو لپاره په 2018 کال کې دی $1.1 billion غوښتنه کړې ده. مخکې تاسو ویل چې اوسنی وضعیت کې اگر چې نړیواله ټولنه افغانستان ته توجه لري خو نور ناورینونه دي په نړۍ کې لکه د اوکراین موضوع مې یاد کړی. د اوکراین مسله څه فکر کوي چې نړیوال به ملګرو ملتونو ته دغه رقم برابر کړي چې له افغانستان سره مرسته وشي کنه؟ ډاکټر صاحب مختار
مننه تاسو ما غاک لري.
بله بله غاک د سفالو مهرباني.
په ټول د مخه دغه پښتنه د ځواب ورکړي د قامت وخت راکړي د ګاونډیانو په حق یو نظر ولرم. طالبان که په د باندې پوډي او باید په هم شي چې ګاونډیان په غیر مستقیم ډول د دوی د نظام د تخریب لپاره لاسونه راغلي دي. همدا چې مهاجرین په زور د پاکستان او د ایران مخکل کیږي او په دوی باندې فشار راځي په معنا دی چې دوی غواړي چې د نظام متلاشي کړي. طالبان لپاره ضرورت دا دی او تاریخي ضرورت دا دی او د طالبانو تاریخي مسؤلیت هم دا دی چې تر ټولو د مخه ځان ته د مشروعیت لاره پیدا کړي. هغه دی په تاریخي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ افغانستان تاریخ ته وګوري کومه لار غوره دی چې افغانستان د ملت مشروعیت دی واخلي او دغه مشروعیت کولی شي افغانستان او دوی له ځوانو وباسي. دویم موضوع دلته نړیوال شاید خپل مرستې وکړي خو دا مرستې په دغه عمره پیمانه دوی نه لیږي. اکثرا ملل متحد چې څومره پیسې ویلي یا څومره اعلان کړي هغه نه دی کړی. بل موضوع چې تر ټولو مهم دلته دا دی چې کوم انجیو چې اوس په افغانستان کې فعال دی او کار کوي هلته هم طالبانو ښځو ته حق نه ورکوي چې هلته لاړ شي په هغه دفاترو کې کار وکړي. د شریعت نه خلاف تاسو کار مه کوئ. ښه چې کارونه کې دوی ډوډۍ کوم ځینې وکړي چې کارونه کې دوی گزاره سره رقم شي. همدا اوس په قندهار او هلمند او نیمروز او ننګرهار کې داسې کورنۍ دي چې خپل ماشومان خرڅوي او غواړي چې د افغانستان نه ووځي. ځینې خلک په بزرګونو خلک د ایران او د ترکیه په منځ کې په واورو کې ووژل شول. معنا یې څه شی دی؟ معنا یې دا دی چې طالب دی تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي او دغه مراجعه هم د طالبانو لپاره هم د افغانستان د بقا لپاره او هم کولی شي د خپلو رقیبانو او حریفانو سره په سیمه کې مقابله وکړي. دویم خطرناک ستراتیژي چې دلته دا دی په صراحت او جرأت ویلی چې پاکستان ستراتیژي د افغانستان په اکله دی یو نیابتي استخباراتي جګړې سناریو دی چې دغه ځینې غربي ملکونه هم شاید ورو ورو سره یو ځای شي او دا د طالبانو لپاره مفید نه دی. کله طالب غواړي یوازینۍ لار د طالب لپاره دا دی چې دی خپل ملت ته مراجعه وکړي تر څو چې دا که هر څه مونږ هم وایو نقد یو کو طالب خپل آس پور دی او د خپل آس نه را کوزیږي او د افغانستان ملت خوشتره نه مني. بل چې که طالب دا اوس د افغانستان حالت ته تاسو وګورئ په دې شمی کې د اقلیمي وضعیت سره سم ډېر داسې راپورونه شتون لري چې ډېر خلک خپل ځان وژنه کوي. څو ورځې د مخ درې کسه کورنۍ په هلمند کې ځان ووژل. دوی لپاره شدید ډوډۍ لپاره څه شی نه درلود. طالبانو مو غوښتنه دا دی چې د خدای او د قرآن مخ ته وګورئ او د افغانستان منافع ته وګوري په ملي اجماع منتخب خپل ملي ګټو پر افغانستان وګوري تر هغه وخت ته پری چې ملي اجماع ته تاسو منتج نشي او ځان ورسره وصل نکړي افغانستان به هم یو داسې ناورین خاطر ویسي چې بیا به افغانستان کې شل کال نور هم جګړه وي او طالبان کولی شي همدا اوس دغه جګړې مخه هم ونیسي او د نړیوالو سره ښه روابط ولري. بل
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار ربسو. استاد رامسپور ته استاد محکمه وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پروان کال کې د خپلو عملیاتو لپاره د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوئ چې دغه دومره رقم به ترلاسه کړي او که نه؟ او بل دا چې مخکې په دې هم بحث درلود که تاسو هم په وغږیږئ چې آیا رښتیا هم د اوسني وضعیت ټوله پړه په طالبانو ده که نه؟ نورې خواوې هم نور عوامل هم شته چې هغه پکې دخیل دي او دا وضعیت رامنځته کړی؟ مهرباني.
مننه. اول خو د کومکونو په ارتباط باید عرض وکړم چې متاسفانه په هغه آیډیال وضعیت چې مثلا افغانستان مخکې د 2001 کال نه قرار درلود، یعنی د جمهوریت په وخت کې، چې هلته هم مونږ او تاسو په افغانستان کې آی ډی پی درلوده، یعنی داخلي مهاجرین درلوده، بېځای سوي کسان درلود او نور مثلا داسې طبیعي آفتونه هم هلته راپېښ شوي وو. په هغه سې حالتونو کې چې ملګرو ملتونه تقریبا 1500 میلیون ډالر په شاوخوا په هر کال کې دوی بودیجه غوښتنه کوله، هغه بودیجه هم هلته په همغه وخت کې ډېر ستونزمن وو چې په پوره توګه تکمیل شوی وای، ډېر مشکلات وو. په اوسنۍ حالت کې چې تاسو هم مخکې اشاره وکړل، درنو میلمنو هم اشاره وکړل، دنیا په دې یو کال کې چند حالت کې قرار لري، نو طبیعي ده چې د دغه ټولې پیسې راټولول ډېر مشکل دي. نړیوال ډېر کم کومکونه کوي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د اروپا اتحادیې یوازې 55.15 میلیون دوی کومک کړی ده، د آسیایي بانک 1.3 میلیون ډالر کومک کړی ده، د سویس هیواد 40.15 میلیون کړی ده، انګلستان تر اوسه 19.2 میلیون کومک کړی ده. د کومکونه چې ټول تاسو راټول کړئ ډېر یو کم فیصدي دغه مجموعي عددو څخه تکمیلوي، نو په دې اساس دا معلومیږي چې نړیوال ورو ورو او ډېر په کم مقیاس باندې کومکونه کوي. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړل، شاید دا ستونزې ټول د موجوده حاکمیت لخوا رامنځته شوې ده، یا مخکې هم دا مشکلات موجود وي، یا نور عوامل هم موجود دي. متاسفانه دا یو کمباین د مشکلات دي، یعنی دا یو مجموعه د مشکلات دي چې موږ په دې کې طبیعي آفات هم درلود، او وچکالي هم ورسره وو، او د دې په څنګ دا د مهاجرینو یا د افغان کډوالو راستنېدل خصوصا د ایران او پاکستان څخه په تیرو 2-3 کلونو کې، دا یو اضافي بوج ده چې نن سبا افغانستان موجوده حاکمیت ورسره مخمخ شوی ده. دوی ته هیڅ کوم انساني او اجتماعي او اقتصادي شرایط د موجوده چارواکو لخوا برابر شوی نه ده، او دوی د توان هم نه لدی متاسفانه. نو دوی چې راځي، اولنۍ ستونزې دوی مثلا در تعلیم مسأله ده. دوی ټول د خپل د انجنیکیانو، د خپل د ماشومانو، د اولادونو د تعلیم د نشوالي د تفصيلات له کبله دوی شکایتونه لري، دوی آسایش او آرامش له دغه اړخ نه لري. بل دوی د مشتکیدو مسایل ده، دوی ته قطعا د زمینه تر اوسه برابر نه ده. مخکې نو په دې اساس دا مشکلات که چیرې مونږ او تاسو یو بل سره وتلو، ډېر مشکلات دي. بل مثلا د تعزیراتو مشکلات دي. اوس فکر وکړئ چې د افغانستان بانکي سیستم د همدغه د مشروعیت د نشوالي له کبله، چې دنیا تر اوسه د موجوده حاکمیت په رسمیت باندې نه دي پېژندل شوي، نو معلومه ده چې دا تعزیرات ډېر یو کلک مشکل دی افغانستان لپاره. بانکي تبادله ډېر ستونزمن کار دی. د نقدینګي د نشوالي چې مخکې سفیر صاحب هم ورته اشاره وکړ، اوس افغانستان کې افغانۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې د چاپ زمینه برابر نه ده. دا پیسې هم چې اوس چړیږي، دا د افغانستان هغه د ریزرو پیسې دي چې یو زمينه ورته مساعد او مخکې حکومت فرمایش ورکړی و، دا پیسې چاپ شو، بل اخر افغانستان ته انتقال شو. په آینده کې معلومه نه ده چې آیا دا ولی نه چاپیږي، یا زمينه ورته برابر کیږي یا کنه. نو طبیعي ده چې دا ټول ستونزې یو بل سره تړلې دي، یو بل سره نغښتې دي، او د په نتیجه کې داسې مشکلات رامنځته شوي دي چې اوس کومکونه هم معلومه نه ده چې ترسره کیږي کنه. بشری کمکونه هم قطع شو، امریکایان هم خپل کمکونه قطع کړل. هغه بشری کمکونه زوایم د پیسې کسولې خو تر اوسه داسې یو مبهم مسله ده چې قطعا ور باندې یو شفافیت موجود نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې دا متاسفانه دا شرایط به دوام وکړي، حداقل د 2016 کال چې موږ او تاسو اوس په دوه میاشتې قرار لرو، داسې کوم لرلید نشته چې آیا دغه پیسې پوره کیږي، آیا کومکونه لا پسې کیږي یا نه.
مننه رامسپور صاحب، که کومکونه ونسي بیا څه وضعیت تصور کولی شو؟
کومکونه که ونسي فقر او غربت، خصوصا هغه لوړې کچې عدم مسئولیت غذایی چې موږ ورته وایو، یا مثلا هغه کوم مشکلات چې مخکې هم ډېر وو، مثلا د صحي په برخو کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، د ماشومانو د مور او ماشوم د صحي چارو مسله ډېر ګډوډ کیږي په افغانستان کې. اوس هم خوندې نشته، په هر سل زره مورګان چې دوی زیږي، نو په دې کې تقریبا شپږ سوه کسان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس په هر برخه چې تاسو وګوري، په تجارت کې، په اقتصاد کې، په صحي چارو کې، په تعلیمي چارو کې، په اجتماعي چارو کې، په ټولو کې همدغسې مشکلات او ناورین به دوام وکړي. او طبیعي ده چې دا مسئولیت بیا هم مخکې عاطف صاحب هم اشاره وکړ، بیا هم موجوده چارواکو ته رسیږي، ځکه چې اوس افغانستان کې یو د امنیت مسله ډیر قوي ده. یعنی خلک کولای شي یو بل سیمه ته لاړ شي، هغه مخکنی جبهیز جنگونه نشته. نو په دې اساس دا یو زمینه و چې دغه موجوده حاکمیت واقعیتونو باندې که چېرې دوی تکیه کړی وای، او افغانانو سره د یو دوامدار جولجاړي لپاره دوی بندوبست کړی وای، دا به یو ډیر ښه زمینه و چې متاسفانه دوی دغه وخت له لاسه ورکوي. د 4-5 کاله دا وخت چې تیریږي، اول تاسو فکر وکړي چې په 2.2 میلیون انجلکیان، د مونږ اولادونه، د مونږ خویندې، د مونږ کورنۍ غړي، دوی د تعلیم او تحصیل څخه منع شوي دي. دا یو غټ ناورین دي. 4 کاله تاسو فکر وکړي یو د انسان عمر تیریږي، دوی پرته له دې چې خپل معنوي اقتصادي حق ته لاسرسی پیدا کړي، د موجوده حاکمیت له خوا دوی محروم کیږي. نو د دې مادي اړخ تاسو وسنجوي، په میلیاردونو خساره ده. که معنوي اړخ وسنجوي، د انسانانو عمر او وخت تیریږي، دا به څوک جبران کړي؟ دا یو غیر موجه حرکت دی چې موجوده حاکمیت له خوا ترسره کیږي، او طبیعي ده چې دا یو ناورین دی افغانستان لپاره. دا فرصتونه متاسفانه له منځه ځي.
ډیره ډیره مننه استاد. تاسو ملګرو ملتونو سره هم کار کړی دی او واقف یاستئ، اوس په نړۍ په سطح کوم هیوادونه ډیر ډونران دي ملګرو ملتونو سره؟ امریکا ده، جاپان ده، ناروی ده، کوم هیوادونه دي؟ او آیا رښتیا هم دغه بشري مرستې له ستراتیژیکو اهدافو سره تړل کیږي که نه تړل کیږي؟ مهرباني، یا مرستې یوازې د مرستو لپاره دي؟
تر اوسه خو داسې یو مسله ده چې افغان دیاسپورا خو دو طبقو باندې ویشل شوې ده. یو طبقه دا وایي چې د بین المللي ټولنې باید خپله کومکونه په قطعي توګه ودروي، او بله ډله چې موږ هم پکې راځو، موږ وایو چې نه، د بشري کومکونه باید افغانستان څخه ونه درول شي، افغانانو ته باید بشري مرستې وسي. متاسفانه هغه هیوادونه چې افغانستان سره نن سبا کومک کوي، یو تعداد یعنی غیر سیاسي اړخ دغه مسئلې ته ګوري. مثلا فکر وکړي چې آسیایی بانک ده، دوی مخکې هم افغانستان کې ډېر کارونه کړي ده، اتحادیه د اروپا ده، دوی غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، افغانستان ته زمینه برابر شي چې هغه مجرمین چې اروپا کې اوسیږي دوی بیرته افغانستان دوی دخوا واسول سي. او دغه تقریبا دغه پیسې هم چې دوی کومک کوي، یو رقم د موجوده حاکمیت د راځي کولو لپاره دي چې دوی داسې فکر وکړي چې اتحادیه اروپا دوی سره مرسته کوي، خو اتحادیه اروپا هم د بل خوا دونه دا توقع لري چې هغه افغان مجرمین چې اروپا کې میشته دوی ومني. دا تاسو سو مودي مخکې تاسو واورئ چې شل کسه یو په یوه مرحله کې، یو تعداد په بله مرحله کې افغانستان ته راستون شو، په جبري توګه دوی انتقال وکړ. نو سویس هېواد دی، تر یو وخته پورې انګلستان هم کومک کوي، امریکا خپل کومکونه کوم قانون چې دوی په سنا کې تر بحث لاندې نیولی و، دوی خود سنا نه تیر شو دغه قانون، او هلته تصویب شو چې باید دا کومکونه ودرول سي. نو اوس برابر شي دغه قانون کانګرس ته، نو کانګرس هم که چېرې هغه تصویب کړي، نو طبیعي ده چې د قانوني اړخ اخلي او دغه کومکونه به قطع کیږي. حداقل شپږ سوه یو سوه میلیون ډالر فلحال په دغه پروګرام کې داخل وي چې هغه به درول کیږي. چې هغه ودرول سي، طبیعي ده چې هغه هم یو ډیر منفي اغیزه کوي. نو پاتې کیږي هغه کوم پیسې چې راځي چې مبهمې پیسې دي، او موږ هم ورباندې سند نه لرو، او داسې فقط په گزارشاتو باندې موږ او تاسو تکیه لرو.
مننه ډیر استاد رامسپور. د ګرانو میلمنو په اجازه یو لنډ اعلان به واورو او بیرته به خبرونه ته ستانه شو.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اغلی سفیر صاحب کډوخیل مخکې استاد رامسپور اشاره وکړوای چې افغان دیاسپورا په دوه برخو ویشل شوی ځینی وایي چې مرستې دې قطع شي ځینی وایي چې نه مرستې دې ولېږل شي تاسو څه فکر کوئ مهرباني
دغه یو فتره جفا ده کومګه هغه مشکلات چې په مجموع کې د طالب له حاکمیت سره لرو د تاوان باید ولسته ورسه او یا صدمه ورسته باید ورسیږي دا هغه کسان چې درخواست فکر کوي زه فکر کوم هغه انتهای خودخواهی او بی‌مسؤلیت ده ولست په هیڅ صورت د طالبانو د حاکمیت مسؤلیت نه لري او افغانستان ته باید واقعا توجه وشي د دیاسپورا د مسؤلیت چې دا مسلې دوه مسلې سره جلا کی او دا مرستې هم باید هغو سازمانونو چې دولتي نه وي د هغوی له لارې په ډېر شفافه شکل باندې باید ولسته ورسیږي او برخه په طالبان دا فشار باید راوړلی شي چې په دې مرستو باندې غرض ونه کړي یا سو استفاده ونه کړي ځکه چې د ولسته حق نه ده چې نه تنها چې طالبانو ته صدمه رسوي دیاسپورا هم ورته صدمه ورسوي وګوري هم دا غلط تبلیغات او غشه په یو اندازه هم دومره تاثیر هم کړی چې کله چې امریکا خپل برخه هم د بشري مرستو مملکت متحده ورکړه دوه مملکتونه د لسته وویل چې یو افغانستان چې باید باید مرستې ورته ونه رسول شي دا غلطه خبره ده دا غدا نه تنها چې مرستې ورکړي ډېر زګري دي په هر بخش کې شي وي نه تنها د خلو رسول مثلا د صحت بخش کې ګوري یا د تعلیم بخش کې ګوري زرات هر بخش کې سی وګوري کله چې امریکا مګه وخت یې سید مرستې باندې شو په افغانستان کې له 302 کلینیکا ته د دوی د مرستې بندولو خاطر باندې بند شو او د لوی تاوان ممندو او ماشومان ته ځاتره رسیدي نو زه فکر کوم چې د اسپرا په مجموع کې او ځنګلي هغه فعال مدني حرکتونه او سیاسي حرکتونه ته د مسؤلیت متوجه کیږي ځکه چې ما وویل چې طالبان اوس په ملي سطح داس نمندګان دی په لاس کې نه دي چې دی وکړي په هر چاته د افغانستان د وضعیت د بحران د مدیریت خاطر غږ پورته کوي دا مسله دوی ته متوجه کیږي چې باید هر چاته وایي چې په افغانستان کې وضعیت تر رقم روان ده او دنیا باید افغانستان له یاد ونه باسي او که چېرې افغانستان له یاد وستل کیږي دغه پایل چې نه تاسو چې خپل افغانان قیمت ورکړي منطقه او جهان به هم ورکړي دکه چې دا یو دا مثلا نه ده چې موږ تاسو ویل چې کچېر ایمرجنسي قحطی حالات یا اسرار حالات کې افغانستان داخله کیږي دغه پایله خو ډیر نه وړي دي اول د خپل څه فکر چې امنیت به څومره خراب کیږي جره د سازمان یافته جرایم کې به څومره کسان داخله کیږي چې سوپر سیو مې ګوري پیدا کړي او لمارک نه وښورل شي توسی فعالیتونه لپاره با سمه د سربازګی دي مثلا ډیر اسانه سي د غیر قانوني مهاجرتونه با سمه ډیر زیات شي مثلا خلک نور ملکونو ته داخل شي او په استادیوي امنیت د مسل وننګوي یا د مخدراتو کو کاروبار با سمه زیات شي نو دا وضعیت کنه دا ځکه چې موږ تاسو په خپل پام دي فکر کوم چې اوس خلک وږي دي په لانګ ټرم کې په وخت مخاله کې دغه سوې تغذی وضعیت د نسلونو چې روزل کیږي هغه کیږي د دې باندې جرمن فیت تاثیر کې پراتلون کې به د څخل نسل وي ځکه چې اول د خپل رشد عقلي د مغز انکشاف په اول دوه کالو کې چې څومره اړین ده چې دا ماشوم پسته اته د هوش یا ذهنیت رشد ډېر مهمه ده که دې په کافي اندازه خواړه ورته ونه رسیږي دا خو ډېر هوښیار نسل نه روزل کیږي امدار رقم د خلکو هغه صحیح وضعیت په څومره یې توان د کار به څنګه کیږي خو دا ټول پسته یو معلوله ټولنه لویږي او د دې معلولیت لوی توان خو هم د خپل افغانستان په اوږدمهاله کې به ورکړي چې مرسته خو مرسته داسې انسانه موږ د لاس ورکړي یو خبره ده نو دې خاطر دیاسپورا ته دا مسله متوجه ده چې په غلط کمپاین باندې باید موږ هم د طالبانو په شان ولس ته صدمه ونه رسو.
ډیره ډیره مننه اغلی سفیر صاحب. ډاکټر صاحب مختار، تاسو فکر کوئ چې ډایسپورا یا له هیواد بهر افغانان د اوسنی وضعیت سره د برخورد لپاره څه مسؤلیت لري؟ مهرباني.
زه د اغلی سفیر خبرې تاییدوم. د افغانستان خلک ډایسپورا باید دې ته متوجه شي چې د افغانستان ملي ګټې په څه کې دي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې باید څومره مرستې چې افغانستان ته اوسي د مؤثر او مفید او د خلکو لپاره اغیزمن دی. موږ نشو کولی که د طالبانو سره مخالفت یا سیاسي مخالفت لرو، دا جلا خبر دی، اما د خلکو بشري وضعیت یو جدا خبر دی. سره د دې چې په ډیرو مسایلو کې متاسفانه چې دلته هغه وضع صحیح نشي تحلیلیدلی. دلته استاد محترم وویل چې هغه مبهمې پیسې، اما هغه مبهمې پیسې ستراتیژیکې پیسې دي. او ستراتیژیکې پیسې په دو درېو برخو کې قطعی و حتمی افغانستان ته راځي، او دا ده چې ته باید د هغه د ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي، یا د دوی د امنیت لپاره کار وکړي، د دوی د بقا لپاره کار وکړي. د طالبانو ادعا دا ده چې دوی د داعش پر ضد جنګیږي ځکه چې نړۍ لپاره مشکلات رانوړي، او د امریکا په ګټو هم دا دی. او
ډاکټر صاحب
د لارۍ غصت
ډاکټر صاحب مبهمې ځکه استاد ورته اشاره وکړه چې حساب نه ده معلوم چې څنګه ورکول کېږي.
بل موضوع دلته دا دی چې حساب خو واقعیا دی، استاد سره زه موافق یم، معلومه دی ځکه چې شفافیت شتون نه لري. شفافیت هغه وخت
راپورونه وایي چې
کله چې نظام مشروع وي بیا شفافیت منځته راځي. او ته کولی شي یو مرجع پوښتنه وکړي دغه پیسې چیرې راځي، چیرې مصرفیږي. من دا اوس د افغانستان په مختلفو ځایونو کې په معدنو باندې کار کېږي، پیسې راځي او پیسې ځي، معلوم نه ده پیسې چیرې مصرفیږي. په دې لحاظ هماغه اولنۍ خبره مون بیا تاییدوو، او بیا یې په صراحت او جرأت وایو. هغه اساسي بنیادي نقطه دلته دا دی چې طالبان خپل مشروعیت نه لري، و عدم مشروعیت د طالبانو افغانستان یو ډېر غټ انزوا مخامخ کړی. دویم د ستاسو د خبرو په هکله د جنګ په خبر، پاکستان په غیر مستقیم د افغانستان سره دغه جنګ اعلان کړی، او دا د مهاجرینو لیژل یو فشار دی، او راتلونکی هم په خطرناک سناریو د طالبانو لپاره ولري. غوره دا دی چې طالب د خپل ملت بسیج کړي. بل
مننه، ډیره مننه استاد رامسپور. رابشو تاسو ته بیا هم دغه رقم چې ملګرو ملتونو غوښتلی ده، 1.1 میلیارد ډالر افغانستان کې د عملیاتو لپاره د 2016 کال لپاره، دوی ویلي دي چې په دغو پیسو غواړي 1.5 میلیونه خلکو ته رسیدګي وکړي. دا د مرستو ترلاسه کول، تمویل یا فاینانس، او د هغو بیرته حساب ورکول د ملګرو ملتونو په میکانیزم کې څه ډول دی؟ که یو ډونر هیواد ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي د بشري مرستو لپاره، بیا ملګرو ملتونو هغه هیواد ته حساب ورکوي که څنګه چل دی؟ ځکه ویل شوي دی چې د دغو پیسو زیاته برخه کله چې لګول کېږي په هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په معاشونو باندې هم جګه پیسې لګول کېږي. مهرباني.
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده. یقینا چې دا کومکونه چې کېږي په دې کې خو باید یو شفافیت وي. خو بین المللي سازمانونه هم ځان ته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی کومکونه مثلا کله چې دوی راټولوي بیا په څه طریقه باندې دوی مصرف کوي. نو طبیعي ده چې په افغانستان کې خو په دغه عرصه کې یو غټه کلستر ده چې دوی د هیومانیتیرین کلستر په نامه یادوي. په دې کې یو تعداد ادارې دي چې ملګرو ملتونو پورې ارتباط لري، د دوی په چوکات کې دي، او یو تعداد مؤسسات دي، غیر دولتي مؤسسات دي چې دوی هم د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې همکاري کوي، او دا کومکونه د دوی له لارې مصرف کیږي، یا د خوړو په طریقه، یا نقدي کومکونه دي، یا تخنیکی وسایل دي، یا صحي ادویه دي، یا مثلا وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی د خلکو د لپاره دوی د په بیلابیلو وړاندې لارو باندې دوی مصرف کوي، یا یو تعداد کومکونه دي چې د هغه کسانو دپاره چې دوی افغانستان ته راستنیږي د هیوادونو لخوا، د خصوصا د همسایه هیوادونو لخوا دوی باندې مصرف کیږي. مثلا نقدي پیسې دي، یو څه د کومکونو په شکل دي، د جنسي کومکونو په شکل دي. په هر حالت خو یو مسله پدې کې دا چې مخکیم دې باندې اشاره وسو چې یو خود شفافیت مسله دا چې خپل ملګرو ملتونه بیرته گزارش ورکړي، یو بل مسله دا د نهادونو چې مصرف کوي د دوی شفافیت سره قنده د موجوده حاکمیت اشراف د موجوده حاکمیت نفوذ په دغه مؤسسات باندې تر کومه کچه پورې ده. یو احصایه دا ښیي چې مثلا په تیرو سلور یا سلور کلونو څخه زیات وخت تیریږي د موجوده حاکمیت د نوې مرحله څخه، یعنې د 2021 کال د 15 اګست نه راهیخوا تقریبا د 200 څخه زیات 230 که 230 غیر دولتي کومک کننده نهادونه جوړ سوي دي. او د دې مخکې چې کوم نهادونه پاتې شوي وو دوی 1800 په دې شاوخوا نهادونه وو مخکې انجوګانې، او بین المللي انجوګانې مخکې لیستونه څخه چې یو ډیر وو چې کوم تعداد پاتې شوي دي 200 نهادونه وو. په دغه څلور یا څلور کال څخه زیات وخت تیریږي نو تقریبا بیا هم د سلویخ و سلویخ نوی بین المللي نهادونه ثبت کړي دي ځانونه. نو دا معلومیږي چې یو ډیره تصاعدي ازدیاد مونګورو په دغه عرصه کې چې دغه دومره مؤسسات دي 200 څخه زیات بشری کومکونه د پاره مؤسسې جوړ سوي دي، طبیعي ده چې په دغه عرصه کې یو څه شته. په دې معنی کې یا د سوء استفاده زمینه ده، خو که چیرې دا د سوء استفاده زمینه نه وي د اشتغال مسله ای، خو بیا په اشتغال کې مونږ تاسو مخکې دې ته اشاره وکړ چې دلته د خویندو ونده قطعا صفر ته تقرب کړي ده، دوی ته هیڅ اجازه نشته چې دوی کار وکړي، خصوصا په دغه سه یو عرصه کې چې دغه ډیر مهمه عرصه ده. که چیرې د خویندو اشتراک په دغه عرصه کې نه وي د سروې سره هم کیږي کومکونو مستحق کورونا ته سره هم ورسیږي، دوی سره خبرې او نیګوشیشن او مصاحبه او د موضوعات به سره هم کیږي، ځکه چې د کومکونو د ایریا او غته پروسه ده، په دې کې سروې ده، په دې کې ارزیابي ده، په دې کې تحلیل ده، په دې کې ورسره د سروې څخه بیا ارزیابيګان دي. په دغه ټول مرحلو کې د خویندو مشارکت ډیر اړین ده. نو په دغه چې تاریخ باندې چې مونږ تاسو ګورو بیا راځو د اداري مصارفاتو باندې، متاسفانه اداري مصارفات د ملګرو ملتونو په چوکات کې ډیر اوچت ده، ځکه چې دوی خپل استانداردونه لري، دوی خپل بین المللي کارمندان لري، دوی محلي کارمندان لري، دوی معاشونه ډیر اوچت ده، دوی سکیورټي یا سیفتي مسائل ده، دوی دفترونه ځانته یو سلسله پروسیجرونه لري چې دوی باید هغه سکیورټي یا سیفتي پروسیجرونه اتمی هرو مرو باید اصل پسل مراعات وکړي، د هغه پراته دوی نشي کولای چې خپل اپریشنونه مخته بیایي. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو وسنجوي یقینا چې مون په یو ډیر بد حالت کې واقع یو، یو خو په حاکمیت کې دا توانمندی نه ده چې خلکو ته کومک وکړي، بل خو بین المللي کومکونه چې راځي دغه هم یو ډیر اوچته برخه. په دغه گزارش کې راغلی ده چې مثلا په ځینو مواردو کې مونږ او تاسو په سلګونو میلیون ډالر ګورو چې په اداري مصارفاتو په تخنیکی مصارفاتو کې راځي، او د هغه تقریبا یو فیصدی کې دایته سلوخ فیصد یا تر اته سلوخ فیصد بیا خدماتي مسائل وچې هغه کومکونه دي. نو د اکثریت قسمتونه بیا هم زیاده اداري او تخنیکی کومکونه دي. پاره دا واقعا یو ناورین دي که کاش کې داس یو نظام افغانستان ته راغلی وای، داس یو نظام جوړ شوی وای چې د کومکونه بین المللي کومکونه مستقیما د هیواد د بودیجې لخوا د هیواد د مثلا د کوم نهادونه چې دي دولتي نهادونه دي دوی لخوا خلکو ته رسول سوی وای. متاسفانه دغه زمینه مخکې هم موجود نه و، هلته هم فساد او د مسائل موجود و تر یو کچه پورې، او په اوسنۍ حالت قطعا دنیا د اعتماد نه کوي چې موجوده حاکمیت باندې د بشري کومکونه اعتماد وکړي، پرته له جمعیت هلال احمر څخه چې دوی سره کله ناکله دنیاوال کومک کوي او غواړي چې دوی هم د یو ملي نهاد په توګه په ځینو برخو کې چې د دوی وظیفه ده د دوی مسؤلیت ده کومکونه وکړي، یا هلته د ضد حوادث اداره ده د خپل د دغه موجوده حاکمیت په چوکات کې مخکې موجود و، جمهوریت په وخت کې ډیر مهمه اداره و، په سلګونو میلیون ډالر کومکونه د دوی سره و، مثلا دوی خپل ګودامونه خپل استاکونه درلود چې هلته د اضطرار دپاره هغه ټول مسایل هلته آماده سوي وای د دپاره چې خلکو ته کومک وسي په طبیعي آفاتو کې په غیر طبیعي آفاتو کې. نو دا نهادونه هم د دوی په چوکات کې سته او د دوی کارکردګي هم چندان روښانه نه ده، ځکه چې مونږ د یو ابهام په حالت کې ژوند کوو. بودیجه موجود معلومه نه ده څومره بودیجه را د حکومت معدنونو څخه مخکې د کسباتو فیادونه وکړ، د معدنونو عاید مثلا معلوم نه ده، یو بل عاید چې په دغه تیر څلورو کلونو کې رامنځته شو هغه د عشرو زکاتو دغه موضوعات عایدات ده، دا هم خپل شفافیت نه لري. په ټوله توګه مونږ او تاسو په یو مبهم حالت کې ژوند کوو چې یو خوا دغه بوج بین المللي کومکونه دي، افغانستان ناچار دی ملګرو ملتونو چې خپل لاس دغه کې وخت کې نور هیوادونو ته او د کومکونو چې راځي به یو قسمت دغه سي مصرفونو تزوی هغه هم ناچار ده ځکه چې خپل پروسیجرونه دي دوی نشي کولای چې دغه نه تنازل وکړي او بل خوا د دولت بیچارهګي او ناتوانی ده.
ډیره ډیره مننه استاد. که په لنډو راته ووایې چې په افغانستان کې مثلا حد اوسط د یو ملګرو ملتونو د نړیوال کارمند او د محلي میاشتنی معاش به څومره یي که ویلی سئ؟
په دې کې خو د بین المللي کارمندانو معاش خو ځانته استاندرد لري، ځکه چې د دوی سیکیورټي د دوی د خطر پیسې چې هزار ته ورته وایي او معاشونه باید د ملګرو ملتونو په چوکات کې وي. دوی مثلا کیدای شي د شپږ زرو اووه زرو ډالر څخه پورته معاشونه ولري. د دوی رتبې فرقی، د دوی اداري سیستم فرقی، ځکه چې دوی به ملي چارچوکات باندې تللی نه دي. دوی داسې یو چوکات لري چې ورته انټرنیشنل سیول سرونت مونږ وایو، یا د بین المللي کارکوونکو چارچوکات یا قوانین. دوی په هغه چوکات کې دي. بیا هغه رابه شو هغه محلي کارمندانو ته. محلي کارمندانو ته بیا دوی یو ځانته یو قانون لري چې د دوی معاشات هم ټاکل شوي دي. د دوی معاشات هم یو استثنایي حالت لري، ځکه چې دوی معاشات هم د ملګرو لخوا، د ملګرو ملتونو د کومکونو یا ادارو لخوا ورکول کېږي، او دوی هم یو حداقل استانداردونه لري چې باید په هغه استانداردونه وایي. طبیعي ده چې دوی معاشونه هم د ملي چارواکو، د ملي مامورینو په پرتلې سره ډېر اوچت دي، قطعا قابل مقایسه نه ده.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، څو دقیقې پاتې دي. له ګرانو میلمنو اغلو او ښاغلو نه یو پوښتنه لرم. هغه دا ده چې د اوسني وضعیت د لنډمهاله او اوږدمهاله پایلو د لرې کولو لپاره څه وړاندیزونه لري؟ لومړی به سفیر صاحب ته ورشو. اغلی کړوخیل، مهرباني.
مشکل سوال سے ورته جواب پیدا شي. څنګه چې عاطف صاحب وویل، مهم همدا ده چې فعلي حاکمیت د مشروعیت لپاره کار وکړي او ولس ته مراجعه وکړي. د یو په ټول مملکت په سطح باندې یو بحران رامنځته شوی دی. مدیریت لپاره واقعا ټول لاس سره باید ورکړو تر څو پورې دا وضعیت راووزي. که د باندې داسپوره داسې رقم د افغانستان لپاره باید کار وشي او لابي وشي چې افغانستان واقعا هغه اضطراری حالت داخل نشي او قحطي مملکت خراب نکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د ناورین څخه د وتلو لپاره مهرباني.
زما باور دا دی چې طالبان واقعا غواړي چې افغانستان او اوسنی نظام د بقا خواته حرکت وکړي او نیابتي او استخباراتي جګړې افغانستان ته را نشي. د افغانستان دشمنان یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو خاتوي نسی، نړیوال جګړو خاتوي نسی. غوړه لار ادا دی چې د افغانستان اسلامي امارت، طالبان، د افغانستان د ملت جګړه واوري، یو ستره لوی عظیمه جرګه دی وغوړي، د انجنونو شانځي او پانتون د اخلاص کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. دا غوړه لار دی. هغه وخت چې طالبان خپل مشروعیت د ملت نه واخیست، یقینا چې موږ به هم د نړیوال انزوانو وزو او هم هیڅکله پردای به د جرأت او جسارت و نکړي چې په خیرن سترګو زموږ جغرافي خواته وګوري.
مننه ډاکټر صاحب. استاد رامزپور، د اوسنی وضعیت د لنډمهالو او اوږدمهالو پایلو د لرې کولو لپاره ستاسو وړاندیز مهرباني وکړي.
زما وړاندیز خو اول موجوده حاکمیت ته ده چې دوی باید واقعیتونه ومني. د انکار سیاست چې دوی دوام ورکړی ده، چې همیشه دغه گزارشات دغه تحقیقات دوی ردی، دوی وایي چې نه واقعیت داسې نه ده. دوی باید واقعیتونه ومني او حداقل دغه گزارش خپل مخ ته کیږي او سوچ وکړي چې څه رقم یوه لاره باید برابر شي چې افغانان به دغه موجوده کلکیج حالت څخه ووځي.
ډیره ډیره مننه. د ازادۍ په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل څخه مننه کوم. د غراز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار صاحب څخه مننه کوم، او د بشري حقوقو څیړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رمیزپور صاحب څخه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
Coachella! Oh, Coachella! دبر لمن دکا پگولو دبر لمن دکا پگولو.